یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي د تمیم شنساب په نوم د هغه تورن دوسیه ورسېدلې ده چې پر دولتي ځواکونو یې له خپله کوره ډزې کړي دي او په دې اړه یې څېړنې روانې دي. له کندهاره په یو راپور کې به واورئ چې د ملي اردو یو جګپوری چارواکی وایي د طالبانو د مشرانو په نښه کول د یوې نوې ستراتیژۍ برخه ده. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میرحمت ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهم نیمای کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په یوه نښته کې اووه تنه وسلوال طالبان او څلور افغان سرتېري وژل شوي دي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یو هوایي حمله کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ به کومه کتنه ونه سي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په یوه نښته کې اووه تنه وسلوال طالبان او څلور افغان سرتېري وژل شوي دي. د بادغیس د والي ویاند جمشید شهابي ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته د مرکز قلعه نو په 50 کیلومتره کې په میل منجي سیمه کې شوې ده. شهابي زیاته کړه،
نیروهای مشترک امنیتي در ساحه میل منجي عملیات مشترک داشتن کې با مخالفین مسلح دولت درگیر میشن.
دای وای ګډو امنیتی ځواکونو په میلمنجی سیمه کې عملیات کول چې له وسلوال مخالفانو سره ونشتل. په دې نشته کې اوس وسلوال مخالفین مو وجل سول او له لسو زیات ټپیان سول. خو له بده مرغه زموږ د زړورو ځواکونو څلور سرتیری هم شهیدان او څلور نور ټپیان سول. شاغلی شهابي زیاته کړه چې نشته د چهارشنبه په مخستن پیل سو او تر پرون سهار یې دوام وکړ. خو د بادغیس ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته ویل چې په نشته کې د ملي امنیت څلور او د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او د ملي امنیت او د ملي اردو لس سرتیري او همداراز دوه پولیس ټپیان شوي دي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یو هوایي حمله کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قومندان سمونوال محمد مصطفی مایار ازادي راډیو ته ویل د هارون په نوم د طالبانو قومندان پرون مازګر د شاجوی ولسوالۍ په کجیرخیل سیمه کې له خپل درې ملګرو سره یو ځای د دولتي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو په برید کې وژل سو. شاغلی مایار زیاته کړه چې هارون د طالبانو جلاد وو او دولتي سرتیري او ملکی وګړي به وژل.
وسلوالو طالبانو هغه جلاد وو چې اکثره به د دولت دوکو هغه غړي یا هم د ولس هغه قومي مشران به شته ونیول هغه د جلادۍ په شکل باندې حلالول او وژل به.
د زابل امنیه قومندان ویل چې هارون په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مسؤل هم وو او د انتحاري حملو چارې به سنبالولې. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې په هلمند او نور ولایتونو کې د طالبانو ګڼ شمېر قومندانان په نښه کړي او وژلي دي. چارواکي وایي چې د دې عملیاتو هدف د طالبانو د هغو مشرانو له منځه وړل دي چې د سولې مخالفت کوي. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون صحافي دفتر وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د دغه دفتر رئیس وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د خسارې د جبران د قانون په طرحې کار روان دی. صبرینا حمیدی هیله څرګنده کړه چې د دغه قانون تصویب به د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته اړ کړي.
کمیسون د جبران د خساری د قانون باندې کار کوي چې مساویده ترتیب ده. هغه کسان د جبران د خساری قانون هم شاید بایست دي شي چې په دغه گراف کې کمواله راوړي، ځکه که یو چاته په دې باندې پوه شي چې ماته د دغه عمل نه خساره اړول کیږي، یا هغه ارګان په دې باندې پوه شي چې زما منصوبین دا کار کوي، خساره به ارګان ورکړي یا به فرد ورکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر صبرینا حمیدی ویل په ورستوي کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ به کومه کتنه ونه سي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو کریمیا سیمې ته نږدې د اوکراین څو کښتۍ او ماڼوګان نیولې دي.
So I don't see circumstances in the foreseeable future.
John Bolton وای تر هغه چې د کشتی عمله او کشتی خوشی سوي نیوي ز په نږدې راتلونکي کې داسې شرایط نه ګورم چې د دواړو لسمشرانو ترمنځ د داسې کتنه وسی. روسیه د نومبر په 15مه د تور سمندرګي او اوزوف سمندرګي ترمنځ د اوکراین درې کشتی او څلورویشت بیړۍ چلونکي ونیول. مسکو ادعا لري چې دغه کشتۍ په ناقانونه توګه کریمیا سیمې ته نږدې د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلې سوې وې. روسیه کریمیا سیمه په 2014 کال کې له اوکراین څخه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. د امریکا د غذایي اعتصاب پر مهال د امریکا د ایران د یوه سیاسي فعال مړینه وغندله. وحید سیادی نصیری په ټولنیزو رسنیو کې د پیغامونو د لیکلو له کبله بندې سوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل نصیری چې تیره چهارشنبه مړ سوی د ایران د چارواکو لخوا څلور میاشتې مخکې په خپل سري ډول نیول سوی و. په اعلامیه کې ویل سوي چې نصیری قانوني مراجعو ته لاسرسی نه درلود او په غیر قانوني وضعیت کې په بند کې ساتل شوی و. د وحید سیادی نصیری خور الهی ازادي راډیو ته وویل چې چارواکو د دوی کورنۍ ته اطلاع ورکړې چې ورور یې د قوم ښار په یوه روغتون کې سا ورکړې وه. د خبرونو پای.
لا ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي پولیسو او کشفي ارګانونو د تمیم شنساب د قضی اړوند خپل څېړنې بشپړې کړې دي. تمیم شنساب همغه کس و چې له خپل کوره پر دولتي ځواکونو په کابل کې ډزې کړې وې. له کندهاره په یو راپور کې به واورئ چې د ملي اردو یو جګپړی چارواکی وایي د طالبانو د مشرانو په نښه کول د افغانستان د دفاعي ستراتیژۍ یوه برخه ده.
که نور څوک هم غواړي موږ به دغه ټاندې مابینه سوي او دغه ټاندې وخته شروع شوي. قندوز کې ډېر غټ غټ ټاند خلک یې مابینه ولاړ، په بغلان کې ولید مابینه ولاړ، په قندوز کې ماویندې ولید مابینه.
نور موضوعات هم لرو. د بلخ د سوداګریزې خونې مسؤلان وایي چې افغانستان نه دی توانېدلی په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل پټلۍ له لارې چین ته حتی یو ځل هم صادرات وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره عملیاتي پلان وروستی شوی او د کمیسیون تصویب کړی دی. د دې کمیسیون د مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمي نن ازادۍ راډیو ته ویل د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چې په راتلونکي کال کې ترسره کیږي د کاندیدانو نوملیکنه به د روان لمریز کال د جدي په میاشت کې پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې لازم اصلاحات رامنځته شي، کنه نو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې به د تیرو انتخاباتو ستونزې تکرار شي. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. په همدې خپرونه کې په دې اړه راپور هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو بله موضوع لرو. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د تمیم شنساب په نوم د هغه زورواکي دوسیه ورسېدلې ده چې له خپل کور نه یې پر دولتي ځواکونو ډزې کړې وې. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو او کشفي ارګانونو د شنساب د قضیې اړوند خپلې څېړنې بشپړې کړې دي. تمیم شنساب شاوخوا لس ورځې مخکې د کابل په نوي ښار کې له امنیتي ځواکونو سره څلورویشت ساعته جګړه وکړه چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی و. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د محکمې له حکم نه تمرد پر امنیتي ځواکونو وسلوال تیری او د عامه نظم اخلالول هغه تورونه دي چې پر تمیم شانسب لګېدلی دی. دا خبره د لوی څارندوالۍ ویان جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. د ښاغلي رسولي په خبره تمیم شانسب اوس مهال په توقیف کې دی او د هیواد کشفي او امنیتي ارګانونو یې په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او پر دوسیې په لویې څارنوالۍ کې څېړنې روانې دي. د وویل د پولیسو لخوا کشفي فعالیتونه بشپړ شوي. دوسیه د 19 کسانو په ګډون لویې څارنوالۍ ته سپارل شوې ده. پولیسو چې پر شانسب تورونه لګولي هغه د عامه نظم پر موظفینو تیری، د محکمې له حکم نه تمرد او د عامه نظم ګډوډول دي. تحقیق یې په جدي توګه روان دی. کله چې زموږ د همکارانو تحقیقات بشپړ شول بیا به تصمیم نیسي او نتیجه به یې د افغانستان له خلکو سره شریکه شي. تمیم شانسب د ده له ساتونکو سره چې د کورنیو چارو وزارت غیر مسؤول وسلوال ګڼي، د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل په نوي ښار کې له امنیتي ځواکونو سره کابو 24 ساعته وسلواله جګړه کړې چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان شوي دي. همداشان د تمیم شانسب درې ساتونکي هم ټپیان شوي دي. امنیتي ځواکونو تمیم شانسب له جګړې وروسته د ده له کابو 40 ساتونکو سره ونیو. امنیتی ځواکونه وایي د تمیم شانسب له کوره یې یو شمېر کلاشینکوفونه، پیکا او حتی راکټ هم نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پولیسو د محکمې له حکم سره سم غوښتل چې تمیم شانسب اوسنی کور چې پکې اوسېده خوشی کړي، خو نوموړي په لومړي سر کې دغه حکم ونه مانه او وسلوال مقاومت یې وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ازادۍ راډیو ته ویلي چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو لیست ترتیب شوی او د ټولو نیولو ته تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې هم تېره اونۍ پر حکومت تاکید وکړ چې د غیر مسؤولو وسلوالو نیولو ته اقدام وکړي. د حقوقي چارو پوهان وایي سره له دې چې د هېواد عدلي او قضایي ارګانونه تر یوه حده تر سیاسي فشارونو لاندې دي، خو که پر شانسب قانوني حکم صادرېږي باید عملی شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د ښاغلي شانسب موضوع مبدا یو حقوقي ده. که خپل ټول پړاوونه طی کړي وي نو شانسب د محکمې د قطعي حکم په مقابل کې متمرد دی. نه تنها اداره د لوی څارنوالۍ هیڅوک نسي کولای چې د اخلاص په دغسې حالتو کې د لوی څارنوالۍ اداره د چا سره د قانون نه پرته چلند نه کوي او د قانون حکم دا دی چې باید دی تر عدلي تعقیب لاندې ونیول.
د افغانستان ځینې خلک شکایت کوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د تورنو او مجرمینو دوسیو ته لازمه رسیدګي نه کیږي، خو د سترې محکمې مسؤلین دا ادعاګانې ردوي او وایي چې په وروستیو 4 کلونو کې څه کم 200 دوسیو ته رسیدګي شوې ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي اردو چارواکي په هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو کې د افغان پاوز او نړیوالو ځواکونو لخوا د وسلوالو د یو شمیر جنگي قمندانانو وژنه د خپلې نوې تګلارې برخه یادوي او وایي چې د چارې له وسلوالو څخه د جګړې توان اخیستی. د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال او په جنوب کې د 215 اتل قول اردو سرپرست قمندان جنرال عبدالحمید حمید وایي چې یو شمیر هیوادونه د دې لپاره چې خپلو اهدافو ته ورسیږي د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د سولې د روانو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي. په دې اړه نور جزئیات له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په راپور کې واورئ.
د افغان پوز د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال عبدالحمید حمید بای له هلمند او کندز ورسته په جنوبی حوزه کې په تازه ترسره کېدونکو عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر کلیدي مشرانو فشارونه زیات شوي او هغوی له منځه وړل کېږي. جنرال حمید د پنجشنبې په ورځ ناوخته د کندهار په 215 متل کلي اردو کې خبریالانو ته وویل چې د همدې فشارونو له امله د وسلوالو د رهبرۍ مهم کسان پاکستان ته تللي او هڅه کوي چې له هغه ځایه تروریستي بریدونه پلان کړي.
نور څوکم غواړي موږ به دغه ټوندې مبینه سیس او دغه ټوندې وخته شروع شوي. قندوز کې ډېر غټ غټ خلک یې مبینه ولاړ، په بغلان کې ولید مبینه ولاړ، په قندوز کې مووین دي ولید مبینه ولاړ، په ترینکل کې مثلا موین دی ولی و پیلمن کې ولی و دا په دغه سی ګرځي د واقعیت چې د کاته دا هغه خلک چې هم قاچاق کوي هم قماندانی کوي هم خلکو ته پیسې ورکوي کومه کوي پیسې خو یو خارجي یو واد بده دوی سره کومه کوي یا بده از جین په صفت باندې یا مثلا دې چې وطن او خرڅ کړی وي ناموس یې خرڅ کړی وي هغه خلک موږ باید پیدا.
د افغان پوځ دغه درې ستوریز جنرال همداراز وویل چې سږ کال وسلوالو د تیر په څیر بیا هم پلان درلود چې په جنوب کې دوه ولایتونه روزګان او دایکنډي سقوط کړي او تر څنګ یې ځینې ولسوالۍ ونیسي خو بریالي نه سول. نوموړی وایي چې په جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو لیکې د عایداتي پلوه کمزورې سوي خو د سیمې ځینې هیوادونه اوس هم وسلوالې اکمالوي او په دې توګه غواړي د سولې روانو خبرو ته خنډ پیښ کړي.
بځای کې فشارونه دي خارجي فشارونه هغه خلک چې د سولې طرفدار دي کوشش کوي چې افغانستان کې سوله راشي ځکه د افغانستان مشکلات یا دغه تهدید چې په افغانستان کې دی دیتم سرایت کې دینم د اداري چې هغه مخالفین سره مثلا دلته یو د بل سره یو د دې لپاره ضرر دی اوس دې ته راغلي دي چې دغه سره جوړ شي او سوله په افغانستان کې راشي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د جنرال حامد حامد څرګندونو ته عکس العمل نه دي ښودلی. چارواکي وایي نړیوالې ټولنې د افغان پوځ د پیاوړتیا لړۍ چټکه کړې او تر دې مهاله ګڼې پرمختللي جنګیال وتکي چې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي افغان پوځ سپارلې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره عملیاتي پلان وروستی شوی او د کمیسیون تصویب کړی دی. د دې کمیسیون مرستیال وایاند نن ازادۍ راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې په راتلونکي کال کې ترسره کیږي د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د روان لمریز کال د جدي په میاشت کې پیلیږي. په همدې حال کې د انتخاباتو څارونکې ډلې وایي چې د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو لړ اصلاحات رامنځته شي کنه نو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د تیر ځل ستونزو مسله تکرار شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو مدني ټولنې سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو د نظریاتو له شریکولو وروسته د جمهوري ریاست د انتخاباتو عملیاتي پلان وروستی شوی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصویب کړی دی. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته وویل په دغه پلان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو اړوند ټول معلومات درج شوي دي. ښاغلی ابراهیمی وایي په راتلونکي کال کې به د جمهوري ریاست انتخابات په ښه مدیریت ترسره شي. ده وویل د رای ورکوونکو نوې نوملیکنه، د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنه، د لومړنیو او وروستیو نتایجو اعلانول، د انتخاباتي مبارزو پیل، په مجموع کې د رای ورکوونکو لپاره د ورځې په ګوته کېدل، د پاڼو چاپ او لیږد او د عامه پوهاوي او روزنې پروګرامونه په پلان کې شامل او کره وخت ټاکل شوې ده.
همش زمانبندی شوه.
د ښاغلي ابراهیمی په خبره د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره به د کاندیدانو نوملیکنه د روان لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شي. د وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دغو انتخاباتو لپاره د کمیسیون په تشکیلاتو، د رای ورکوونکو د نومونو په لیست او د بایومیتریک په سیستم کې چې کومې ستونزې موجودې وي اصلاحات رامنځته کړي. په خاطر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د غزنی ولایت انتخابات به د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو دیرشمه ترسره شي. همدارنګه د دغه کمیسیون د اعلان له مخې په پام کې ده چې د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د سنبلې په دیرشمه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړي نتایج به له انتخاباتو یو ورځ وروسته د ثور په 28مه او وروستي نتایج به دوه میاشتې وروسته یعنی د جوزا په 15مه اعلان شي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نایوم ایبزاده وایي د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې لازم اصلاحات رامنځته شي او کنه نو د تیرو انتخاباتو ستونزې به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم تکرار شي. د موبایل تر هغه چې په کمشنرانو کې بدلون را نشي او د رای ورکوونکو لیست اصلاح نشي دا هغه مسایل دي که پام ورته ونه شي ستونزې به موجودې وي. څه چې دوی مطرح کوي ډېر واړه موارد دي. دوی غواړي ځانونو ته مشروعیت ورکړي. حال دا چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لوري ته تلل فکر کوم په دغو کسانو ناممکن دي.
خاغلی ایوب زاده وای کوم ټیټ ظرفیت او تخنیکی ستونزې چې په دغه کمیسیون کې شتا ډاډمن نه دی چې راتلونکي انتخابات په شفاف او پرته له ستونزو وي. د انتخاباتو خپلوا کمیسیون دغه اندېښنو ته په کتو وای د جمهوری ریاست شفافو انتخاباتو ته بشپړ تیاریان نیولې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د بلخ د سوداګریزې خونې چارواکي وایي چې افغانستان نه دی توانېدلی په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل پټلۍ له لارې چین ته حتی یو ځل هم صادرات وکړي. د سینو افغان د اورګاډي پټلۍ کبو دوه کاله او څو میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د ترانسپورتي چارو د ترسره کېدو په مقصد په حیرتان سوداګریز بندر کې پرانستل شوه، خو لا هم افغانستان د کښتیو په وسیله د منځنۍ آسیا او چین هیوادونو ته وچه میوه او نور تجارتي توکي استوي او د ریل پټلۍ له لارې د صادراتو لپاره څه نه لري. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي ترانسپورټي پټلۍ په لومړي ځل کابو دوه کاله او څلور میاشتې د مخه د دواړو هیوادونو د دولتي چارواکو په ګډون د بلخ ولایت په حیرتان بندر کې افتتاح شوه. د چین سوداګریزو توکو لومړۍ معموله هم هغه وخت په منځنۍ آسیا هیوادونو کې تر اتو ورځو منزل وروسته د اورګاډي په وسیله د افغانستان خاورې ته راورسېده. د دواړو هیوادونو چارواکي خوشاله وو چې د اورګاډي د وسپنیزې پټلۍ په فعالېدو سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې زیاته شي، خو د بخت سوداګریزې خونې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې د تولیدي توکو کموالي او د چین د اړتیاوو وړ موادو د نشتون په خاطر دا هیواد نه دی توانېدلی چې د شاوخوا دوه کلو او څلورو میاشتو په ترڅ کې د سینیو افغان اورګاډي پټلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. د بلخ د سوداګریزې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی یې په اړه وایي: قانونی ستونزه نشته، خو څه باید صادر کړو؟ تر اوسه په مستقیم ډول چین ته صادرات نه دي ترسره شوي. اوس هم افغان دولت او هم چین غواړي چې د اورګاډي پټلۍ له طریقه قیمتي ډبرې او د کانونو خام مواد صادر شي. د صادراتو لپاره موږ اوس څه نه لرو او چین زموږ خامو موادو ته اړتیا لري. د بلخ د سوداګریزې خونې مسؤلان وایي چې افغانستان اوس مهال د حیرتان بندر له لارې منځنۍ آسیا او چین ته د کښتۍ په وسیله وچه میوه، تازه میوه، زعفران او نور تجارتي توکي لیږدوي. نصیر احمد قاسمی وایي: په پام کې وه چې د یادو شویو صادراتو د زیاتوالي تر څنګ افغانستان مرمر، تیګه، لاجوارد او روخام هم د ریل پټلۍ له لارې واستوي، خو په لومړیو کې ازبکستان هیواد اجازه ورنه کړه چې د اورګاډي واګونونه په حیرتان بندر کې پاتې کړي شي او بیا د ازبکستان له خاورې څخه په تیرېدو چین ته ولېږدول شي. د اقتصادي مسایلو د شننونکو په باور چې چین په سیمه کې لوی اقتصادي قدرت دی او همداراز د نړیوالې صنعتي اتحادیې له مهمو غړو څخه شمیرل کیږي. دا شننونکي وایي که افغانستان وتوانېږي چې د چین د اړتیا وړ توکي په خپله خاوره کې تولید کړي او د چین سوداګریزې غوښتنو پر بنسټ هغه د اورګاډي د پټلۍ له لارې هغه هیواد ته واستوي، هر کال به له دې ترکه میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوه حتیب قیاسی په دې باور دی:
افغانستان اگر بتونه تاریخ خطا هم نیازهای کشور چین برآورده بکنه، میتونه سالانه میلیون ها دلار به خزانه ملی جمعوری بکنه.
په داسې حال کې د افغانستان حکومت په هڅه کې دی چې د لاجوارد ترانزیتي لارې څخه په ګټه اخیستنې سره د ترکیې هیواد اروپایي ښارونو ته صادرات ترسره کړي، چې د امیدواریو سره سره دا هیواد ونه توانید په تیرو دوه کلونو کې د سینیو افغان اورګاډي پټلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
و امور دل چې د بلخ د سوداګرۍ خونې مسولان وایي افغانستان تر اوسه پورې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې ریل ګاډي له لارې چین ته حتی یو ځل هم صادرات نه دي کړي. او د ټکنالوژۍ د پرمختګونو په باب د ازادۍ راډیو د لنډو راپورونو په لړ کې نن واورئ چې چین د اوبو لاندې لومړنی ریل ګاډی جوړوي. د دې اورګاډي سرعت به په یو ساعت کې 250 کیلومتر ته ورسیږي. اسمت څاروانی جزئیات اوروي.
چین تر اوبو لاندې د لومړنی ریل ګاډی د جوړولو پریکړه وکړه. دا ریل گاډۍ به چې بولټ ترین نومیږي په ژیجیانګ ولایت کې د جنوب نینګو ساحلي ښار د دغه هیواد په ختیځ کې له ژاوشان ساحلي ښار سره وصل کړي. دا تر اوبو لاندې تونل به چې 8 کیلومتره اوږدوالی لري سیاحت وغوړوي. دا پلان لومړی پلا په 2015 میلادي کال وړاندې شو او فیزیبیلیټي سټډي یا سروې په نومبر میاشت کې تایید شوه. د دې 8 کیلومتر تر اوبو لاندې ریل لارې یا ټیوب لپاره به نوي ترینونه یا ریل ګاډي جوړ شي. د دې ریل ګاډي سرعت به په ساعت کې 250 کیلومتره وي. د دې ریل ګاډي د جوړېدو له کبله به اوسنۍ لار چې 4.5 ساعته ده 2.5 ساعتو ته رالنډ شي.
ستاسو له پیغامونو
ہلو السلام علیکم زدہ زابل د خاکی افغان استاد سره پالیک کوم دلته د خاکی افغان پولیس والی کی موږ معلمین یو زموږ تنخواه نه جره کړ سوی شپږ مې میاشتې کیږي مکتب ویلې ده معرفت وزارت نه اله کوم زموږ دلته معلمان چې دی یو ته نه تنخواه ورکړ سوی د ټول قرضدار دي مقام ډوډۍ ولاک فکر کلری اټو ډیر زو بل دی لته ډیر نشتی د لوګه ده معلمان ماشونه نه جوړ کړ سوی معلمان ټول دغه در په در ګرځي کوم خلک چې هلته کلا ته لیږلی دي طالبان اجازه نه ورکوي چې د معلمین لا چلته تنخواه راواخلي ورور نه میاشت خلکو کار کړی د ورور اوس یو څوک تنخواه نه ورکوي یا د کال اخیر موسم دی که نور خو ټول ماشونه خلکو ته ورکړل شوي دي. د خدای په خاطر زابل د ولایت له مقام سره او له معرف وزارت سره د زموږ ستونزو شریکه کوي. موږ ډېر سخت حالات کې وچکالي ده هېڅ شی نه پیدا کېږي و بوجي وړ نه پیدا کېږي چې د خلکو معاش ته ورکړي. په سلام به احترام
السلام علیکم شہزاد نبینائم دی کنر ولایت څخه دی آزادۍ رادیو د پیغامګر خپرونې ته خپل پیغام پریږدم. غوښتنه مې د کار او امور اجتماعي وزارت او د افغانستان د دولت نه ده کوم سعودي عربستان حکومت چې اعلان کړی 2000 کسان د افغانستان د حکومت نه مزدوران غواړي چې دلته راشي او کار وکړي. نظم د کار او امور اجتماعي د ریاست وزارت نه دا غوښتنه ده او د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې په دغه مزدورانو کې چېرته تاسو د شهیدانو د کورنۍ نه یا د معلولینو د کورنۍ نه یو څوک لیږئ. دا به څرګند ډېر ناتوانه دي داسې نه چې دا خارجي بورسون ته خو بیا هغې هم نه لیږئ راځي دا د مزدورۍ بورسونو ته ولیږئ دا بېچارهګان بیا داسې نه شي چې دی کې د ملک زوی شامل شي یا پکې د سراب زوی شامل شي یا پکې د کوم رئیس زوی شامل شي یا پکې د کوم قومندان زوی شامل شي. زما غوښتنه د افغانستان د حکومت نه دا ده چې دغه د شهید او د معلول د کورنۍ نه په یو څوک تاسو غوره کړئ او دغه مزدورۍ ته ولیږئ. الله رب العزت به تاسو ته ژوند ورکړي. احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبريږي. خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په برکسل کې په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د اروپایي ټولنې مشران دا پریکړه د اوکراین په ختیځ او په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د رول له کبله کوي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټاسک پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ولیکل چې اروپایي ټولنې پر روسیې لګول شوي اقتصادي بندیزونه په یوه خوله تمدید کړل. ټاسک وویل دا پریکړه ځکه شوې چې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. اروپایي ټولنې لومړی ځل د 2014 کال په جولای میاشت کې پر روسیې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې د هیواد د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ پیل کړ. د اروپایي ټولنې غړو د دې بندیزونو لرې کول د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې په پرمختګ پورې مشروط بللی دي. دا موافقه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوه د اوکراین په ختیځ کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او پر دواړو خواوو غږ کوي چې د جګړې له لومړۍ کرښې خپلې درنې وسلې وباسي. د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې د روسیې مالی دفاعي صنعت او انرژي سکتورونه په نښه شوي چې په نتیجه کې د روسیې بانکونه په اروپایي بازارونو کې له خنډونو سره مخامخ کیږي او پر ځینو اروپایي وارداتو محدودیت لګول کیږي. د مسکو او کیف په اړیکو کې کړکیچ 13 میاشت هغه مهال لا پراخ شو چې د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا په سواحلو کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او له هغو سره 24 ماڼوګان ونیول. په روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو د تمدید په سند کې په ازوف سمندرګي کې د روسیې او اوکراین د سمندري مقابلې له کبله نور بندیزونه نه دي لګول شوي وبښئ. خو د سرمشریزې د پریکړې لیک په مسوده کې چې یوه کاپي ازادۍ راډیو هم ترلاسه کړې، که څه هم په ازوف سمندرګي کې د روسیې وروستي اقدامات نه دي غندل شوي، خو ویل شوي چې په سیمه کې د روسیې لخوا د پوځي زور کارول هیڅ راز توجیه نه لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی.